السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د خالی ورځو د 2023 کال د اپریل 2 منټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو زینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی شاهین بنیرید.
سر مشهور بیر دی وخت خبر مهم خبرونه. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یوکرين کې جګړه یو لوی غمیزه بللی او په سمدستي توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده. سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. او چین په یوکرين د روسیې په يرغل د سخت دریځ نه ډډه کړې او اروپایي اتحادیې ته ډاډ ورکړې چې په یوکرين کې بعد د سولې لټه د خپلو شرایطو د لاندې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یوکرين کې جګړه یو لوی غمیزه بللی او په سمدستي توګه د دې د ودرولو غوښتنه کړې ده. نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد سکیورټي ډایلاګ په نامه یوې غونډې ته د بنا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې په یوکرين د روسیې یرغل بدمرغه ځکه دی چې په زرګونو خلک یې ووژل، په میلیونونو یې بې کوره کړل او نیمایي یوکرين یې برباد کړ. نوموړي د چین او امریکا سره د خپلو اړیکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د امریکا سره اوږدې او غوره ستراتیژیکي اړیکې لري چې د پاکستانی برامداتو تر ټولو لوی مارکیټ یا بازار دی. بلخوا د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او ورسره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د صوبې د اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهرچیانو ویل چې مرکزی حکومت په تنخواګانو کې 15% اضافه کړې ده، خو د خیبر پختونخوا حکومت لا په دغه اړه څه اعلامیه نه ده جاري کړې. د کلاسپور ملازمینو د اتحادیې مشر اکبر خان مومن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی صاحب وایي چې د ملازمینو سره په تماس کې دی او د دوی د ستونزو د هواري لپاره باور سره روانه ونه یو ځل بیا مذاکرات کوي. د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د غیر حتمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي. له پاکستانه د مشال ریډیو خبریالان وایي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه تحریک انصاف په سوات او ابټاباد کې د میر څوکۍ ګټلې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په میرعلي کې په 3 پولینګ مرکزونو کې د رایو په سر لانجې پیدا شوې، نو له دې وجې نتیجې ځنډولې دي. د دې انتخاباتو رسمي نتیجه به د اپریل په 4 اعلانېږي. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیلي کابل کې یو ښځه او سړی د غیرت پر نامه وژل شوی دی. د کابل تانې د پولیسو مشر احمد حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښه بیګا د شپې ناوخته په میا بیلا کلي کې شوې ده او د وژل شوې ښځې خاوند نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې په تېره لنډه موده کې د 4 ښځو په ګډون 9 کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي. سرکاري شپې ښایي چې په 13 کلونو کې په سوات کې د 8 ښځو په ګډون او یا کسان د ناموسي وجنو ښکار شوي دي. او چین په یوکرين د روسیې په يرغل د سخت دریځ نه ډډه کړې او اروپایي اتحادیې ته ډاډ ورکړی چې په یوکرين کې بعد د سولې لټه د خپلو شرایطو د لاندې کوي. د چین وزیر اعظم لی کیانګ پرون د اروپایي اتحادیې مشرانو ته وویل چې بیجینګ به له خپلې لارې د سولې لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ د امریکا سره د اروپا اړیکو ته په اشاره ویلي هیله مند دی چې اروپایي اتحاد به د چین سره خپلواکه چلند وکړي. اروپایي اتحادیې د انټرنیټ له لارې په سرمشریزه کې د چین وزیر اعظم او ولسمشر ته وویل چې په یوکرين د روسیې د یرغل له کبله په ماسکو لګیدلي بندیزونه لغوه نه کړي. د چین د سرکاري ټلویزیون تر مخه وزیر اعظم لی اروپایي مشرانو ته وویل چې هیواد تل سوله غوښتې مذاکراتو ته وده ورکړې او اماده دي چې د نړیوالې ټولنې سره په شریکه یو تعمیري کردار لوبوي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ نه غوښتلی دي چې د حکومت لخوا د عدم اعتماد د ځنډولو د هڅو نوټس دی واخلي.
مونږ په دې کې تاسو مخالفت نه کوو، نه مونږه مطلب اپوزیشن په فیور کوو، نه مونږ مطلب حکومت په فیور کوو، بلکې مونږ دا وایو چې کوم لیکي د آئین وایلیشن دي هغه اونی شي.
حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم هغه تورونه ردوي چې ګینه د د په لری کولو کې یو بهرنی هیواد لاس لري. بل خوا سړون کې وای
و مارچ خطر غلې یا چې کوم اطلاع شوی دته دی باندې خاموشي او بیا دومره مده بعد دی باندې خبره کول، نو دا د تاریخ اعتماد په وخت مخې راوستل ځکه لږ مشکلات ورته جوړ دي.
او په خیبر پختونخوا کې خلک وای پروژه کې ګرانی لا زیات شوی ده. اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن د اسلام آباد سیکیورټی ډایلاګ په نوم یو امنیتی کانفرنس ته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل وینا کې ویلي پاکستان غواړي چې د چین او امریکا سره ښې اړیکې وساتي او په روسیې همغږ کړي چې باید پر یوکرین کې روانه جګړه ودروي او د خبرو له لارې دغه مسله هواره کړي. په دې اړه ورزو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان ته. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستریم شي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لرئ؟
د پاکستان د فوج مشر اسلام آباد کې لکه څنګه تاسو ذکر هم کړ چې کله وینا کولو نه هغه اول د پاکستان امریکې سره او چین سره د تعلقاتو خبره وکړه او وایي چې دواړو سره د خپل اړیکې او تعلقات نور پراخول غواړي. او بل دا هم وایي چې یو سره تعلق دی نو هغې دا معنا نه ده چې هغه د بل هیواد سره اړیکې او تعلقات پاره باندې هغه قربان کړي یا یو پرت شي یو کیم شي. خو زما خیال کې د امریکا خبره ځکه د وکړه چې نن سبا په پاکستان کې بلکې وزیر اعظم عمران خان خپل باندې د امریکې پاړه باندې سرګندول کې دعوه کړې ده چې د دې حکومت خلاف کوم د اپوزیشن د مخالفو ډلو د عدم اعتماد دې مدې کې داغه دا دعوه ده چې په دې کې د امریکا هم یو لاس دی د سره کوم څه وینا کوله. نو د امریکې هغه باښ شوې دي. بیا تیر ورځ پورې تاسو ویډي داسې اوازونه د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا هغه خپور شو چې هغه انکار نه دی کړی چې هغې بیا خپلو وزیرانو ته د خیبر پختونخوا چې تاسو مظاهره وکړې د امریکې خلاف او د چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي بیا مظاهرې وشوې په ځینو مظاهرو کې د امریکا بیرغونه مصدې. نو دا بحث روان دی. نو ځکه د پاکستان د فوج مشر نن دغه ته اشاره وکړه چې پاکستان خالي ته غواړي امریکا سره مو د افغانستان خبره هم وکړه چې افغانستان کې د اوسني حالت روان وي او نړۍ افغانستان ته متوجه نشي او د انساني بحران مخاوني ولښنه غواړي خبره وکړه چې دغه شي د مهاجرینو یو بل مشکل پیدا شي او بیا خوغه دا خبره موږ د ممکن نه چې بیا افغانستان یو وار بیا د ترګره مرکز جوړ شي. هندستان په اړه باندې نن دغه الفاظ نه رمو.
او طاهر خان سپ کومنګ سیاسي حالات ته ګورو کنه، نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي حالات کم خواته روان دي؟ اپوزیشن ګوندونه د کوم خط ذکر شي تاسو وړاندو کا اپوزیشن ګوندونه وي چې دا خط چې پکې وزیر اعظم ته دړکی ورکل شو دي دای مخ کې ولنه خاودو او اوس کومګه د ادم اعتماد د تحریک باره کې خبري وکونو ډېری خبري را روان دي. تاسو د ټولو حالات د څنګه ګوري؟
سیاسی حالت خو پاکستان کې یو بحران خوشته تاریخ کې شک نشته. دا وخت بحران دی او ډېر زیات امکان خو پیدا شوی دی چې د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد کامیاب شي، ځکه چې د پی ټی آی خپل خلک خفه دي، اتحادیان ان کیو ایم دی یا د بلوچستان عوامي پارټي دا باپ یا ځینې نور چې لکه شاهدین مفتی دی چې د جمهوري وطن پارټي د کمیشن ممبر دی، دا ټول اوس اپوزیشن ته ورغلي دي. او اپوزیشن خو پنجاب یا حمایت او ساسه ندې کې د پی ټی آی خلک شامل نه دي. نو یو سره دوا ویا پکار دي درې سوه دو سلو چې کوم قومي سندي ده. نو حالات لکه دغه دي، مطلب بحران شته او که عدم اعتماد کامیابي دي عمران خان خو ویلي دي زه فارم نه کینم. او نن شیخ رشید د کورونا چارو وزیر هم دا و چې هغه تجویز پیش کړی د پی ټی آی خلک استعفا ورکړي. نو معنی دا ده که عدم اعتماد کامیابي دي او پی ټی آی استعفا ورکړي او که پی ټی آی دغه رنګ دا اوسنۍ چې نن خبره کوي چې دوی استعفا ورکړي وروسته نو دا خو په پاکستان کې امکان شته بده حرام پیدا شي.
او طاهر خان صاحب، نن د پنجاب د نوي وزیر اعلی لپاره دغه صوبې په اسمبلی کې رائے اچول کېده کنه، خو د اسمبلی غونډه تر سبا پورې وځنډول شو او دغه رائے اچولو د عمل تر سره نشو، دې باره کې څه معلومات لري؟
کله چې تیره ورځ د گورنر لخوا د پنجاب اجلاس راغوښتل شو، نو هغه وخت ویل شي چې هم نن به انتخاب هم کیږي د نوي وزیر اعلی، ځکه چې زوړ وزیر اعلی عثمان بزدار استعفا ورکړې وه، وزیر اعظم هغه منلې وه، وزیر اعظم بیا د پاکستان مسلم کاف چې کوم مشر دی او د پنجاب اسمبلی اوسنی سپیکر دی پرویز الهي، هغه د اعلی وزیر د عہدے لپاره خپل هغه وزیر اعلی امیدوار هم نامزد کړی و. نو دغه لپاره چې نن غونډه وه، اپوزیشن دغه غونډه غیر قانوني بللې وه، ځکه چې وخت نه ورکړل شوی. نو کله چې نن شاوخوا درې نیم بجې لکه تاخیر سره دا غونډه شروع شوه، نو اپوزیشن احتجاج هم وکړ چې سپیکر بیا غونډه تر سبا د 11 بجو پورې وځنډوله، او نن ماخام پورې به امیدواران کاغذونه هم داخلي.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب. اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول، نن د اسلام آباد سکیورټی ډایلاګ په نوم یو امنیتي کانفرنس ته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل وینا کې ویلي، پاکستان غواړي چې د چین او هم له امریکا سره ښې اړیکې وساتي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه،
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ،
په یو بجا
تاندې هیلي،
په دونیمو بجو
روښانه مستقبل،
په پاوکم دریو بجو
د مشال مرکه،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ته په پاکستان کې د بدلیدونکو سیاسي حالاتو په اړه راځي یو بل رپورت ته. د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ نه غوښتلی دی چې د حکومت لخوا د عدم اعتماد زنډولو د هڅو نوټس ته واخلي. د بار کونسل په خبره کې داسې ونه شول نو ممکنه دا په پاکستان کې سیاسي حالات خراب شي او کوم بل قوت ترې ګټه پورته کړي. د بار کونسل مرستیال چیرمن خوشدل خان اډوکیټ وای، دوی د کومې ډلې مرسته نه کوي، خو کچري د آئین سرغړونه کې یو یا پر آئینی مسلو عمل نه کیږي، نو باید چې بار کونسل یې د مخې نیولو هڅه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترګزیرا کوي.
د پاکستان بار کونسل لخوا ویل شوی حکومت د عدم اعتماد لپاره وړاندې شوی آئینی عمل د ځنډولو کوشش کوي، باید چیف جسټس سپریم کورټ دی نوټس واخلي چې دا آئینی او قانوني عمل ترسره کول یقیني شي. د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری د اپریل په اولنۍ نیټه یو بیان جاری کړی چې پکې دا هم ویلي د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي نه به کوم غیر سیاسي قوت فائدہ واخلي، ځکه دغه تاوتریخوالي غیر سیاسي قوتونو ته لار هواروي او ممکن ده راتلونکي کې ملک ته ډیر نقصان هم ورسي. د پاکستان بار کونسل یو بل وایس چیئرمین او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او آئینی ماهر خوشدل خان اډوکیټ د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې د بار کونسل دغه بیان آیا داسې خو نه ښکاري چې ګنې بار کونسل د اپوزیشن سره په مرسته کې جاری کړی وي.
په دې موقع باندې زمونږ د وای چیرمن سي خپل مدد مواري دی، به خو دا یو ډېر ښه اقدام واخلي، ته مونږ یې سپورټ کوو، مونږ په دې کې چا مخالفت نه کوو، نه مونږه مدد اپوزیشن فیور کوو، نه مونږ مطلب د حکومت فیور کوو، بلکې مونږ دا وایو چې کوم دی کې د آئین وایلیشن کې هغه اونی شي. پاکستان بار کونسل چې کوم د وکیلانو یو آئینی یو قانونی اداره ده، او دا داغي مطلب یو فرض جوړیږي چې کوم دی کې د آئین خلاف ورزي کیږي. د هر یو وکیل سره سره مطلب بار کونسل دا یو ډیوټي ده چې هغه مطلب هغه چیلنج کی.
د اپوزیشن ډلو لخوا د عدم اعتماد لپاره درخواست د مارچ په اتمه ورکړل شو. د مارچ په 15 مقامي اسمبلی اجلاس وبلل شو، دغه اجلاس ملتوي شو. د مارچ په 1 یو وار بیا د پوزیشن لخوا د عدم اعتماد لپاره د ووټنګ کولو غوښتنه هم شوې وه، خو اجلاس یو وار بیا ډیر زر ملتوي کړی شو، چې اپوزیشن ډلو هم ویلي حکومت د عدم اعتماد تحریک د ځنډ ښکاروي. پاکستان بار کونسل په خپل بیان کې دا هم ویلي دي د عدم اعتماد د وجې ریاستي مشینري داسې ده لکه چې ولاړوي، نو د سپریم کورټ غوښتلی باید دغه عمل د پوره کولو لپاره د نوټس واخلي. خبریال او تزیاکار شمس مومن وای، د اپوزیشن ډلو لخوا د میزماد راوړو لپاره ووټنګ غوښتنه په هر اجلاس کې شوی، خو حکومت بیا بیا د ووټنګ نه بغیر اجلاس ملتوي کوي. نو دا په راتلونکو کې مسله جوړه کی.
اول چې دینو په اوشتم تاریخ باندې بزرګونو یا په لکونو په تعداد کې خپل کارکنان راغوښتل او جلسې کول، او اوس دوباره بیا چې سبا کله آلریډي وزیر اعظم صاحب ویلي دي چې شاید د اتوار په ورځ باندې ووټنګ کیږي، خو د دغې په ورځ باندې بیا چې دینو پاکستان تحریک انصاف خپلو کارکنانو ته ویلي چې تاسو راشئ او ډي چوک ته چې دی راورسئ. دا ټول هغه علامتونه دي، هغه نشانې دي چې دوی د آئین دننه د قانون لاندې د عدم اعتماد تحریک مقابله کولو ته تیار نه دي، او دغه کرسۍ ډېر په اسانه باندې پرېښودو ته تیار نه دي.
دا خو لا هم نه ده معلومه چې د عدم اعتماد دپاره به ووټنګ یا رای اچونه کله کیږي، خو د قومي اسمبل اجلاس ته اتوار په ورځ د اپریل په درېمه غوښتل شوی. د اپوزیشن ډلې دعوه کوي د دوی سره د عدم اعتماد د کامیابولو دپاره د غړو شمېرې پوره دي. ولی وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه به په یو صورت کې هم استعفا نه ورکوي، بلکې د اپوزیشن لخوا د دغه عمل به مقابله هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوسم چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف ته وزیر اعظم هغه تورونه ردوي چې ګینی د دپل ریکولو کې بهر ملکونه لاس لري. بلاول بوټو زرداری پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د ده خلاف د بهرني سازش په اړه د خبرو له لارې ولس تیر باسي. هلته شهباز شریف بیا ویلي چې وزیر اعظم د خط ترلاسه کولو سمدستي وروسته ولي د هغې د لهغه ورسته دا چې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د یو هیواد له خوای خطر لاسه کړی چې پکې د وزیر اعظم له دند څخه د لری کولو خبر شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر نو.
د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل د پاکستان اقتصادي او سیاسي حالات خراب وو، نو دوی د فروری میاشتې راهیسې هلې ځلې پیل کړې وې چې دا راوستل شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان خپل چوکۍ لری کړی. نو چې وزیر اعظم عمران خان کوم داوا کوي چې د روس له دورې روستو ترې ځنی قوتونه خفه دي او د خپل چوکۍ لری کول غواړي، او د دد لری کولو پر شان نړیوال سازش ته او په دې سازش کې اپوزیشن ګوندونه ککړ دي، نو دا داوی بی بنیاد ده. ځکه چې وزیر اعظم عمران خان په 23 فروری د روس دوره کړی او له دې وړاندې دوی د وزیر اعظم د لری کولو لپاره پات په اعتماد تحریک سلا کړی و. د نوموړي په خبره چې اوس وزیر اعظم عمران خان کومې دړکې ورکوي، نو هیله ده چې وزیر اعظم عمران خان به داسې هیڅ یو ګام پورته نه کړي چې لکه بلې حالات خراب شي.
شوشا ہے، یہ کوشش ہے،
درخت چکم شوشا دا، دا یو کوشش تے چی دا پاکستان اولس دا ٹرک پا بطری پسی ولگوی، او دا دیر خطرناک لار دا، او دے غواری چی دا دروخو پا بنیاد اولس دو ککڑی، کچر تے عام سڑی پا سڑکنو باندی دا کار کوو، نو سو نقصان یہ نوو، خو دا پاکستان دا وزیر اعظم پا حیث چی دا کار کوی، نو دا ٹول ملک نقصان کی گی،
پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے.
د پاکستان مسلم لیگ صدر شهباز شریف هم د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان ته د غیر ملکی مبینه سازش پته نن ولګېدا، نو که داسې و نو اول یې دا خبره ولې نه کوله، او دته چې د دړکې خط په 1 مارچ تر لاسه شوه نو ولې درې اونۍ خاموشه وو. بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري هم د اپریل په لومړۍ نیټه خبری غونډې ته وینا کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو تر شا بهرنۍ سازشته، او په دې سازش کې د اپوزیشن ګوندونو مشران ککړ دي او دوی ته هر څه معلوم شوی.
یہ ملک، اس ملک کے عوام، یہ
دی ملک او ددی ملک اولس بچر ته هم ددی اجازت ور نه کړي چې او کس د بهر ملک په سرخار کې کینی او په پاکستان کې د حکومت بدل کړي او یو سو سو ملیون ډالر د دلته خرج کړي شي او د شپې د دغه عدم اعتماد تحریک راشي او ویل کیږي چې زموږ تعلقات په دې تحریک اړه دي. دا اپوزیشن خاص خاص مشران د دې سازش برخه دي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نه په دې سیاسي صورتحال و پوښتل نو هغه وی
و مارچ خطر راغلی یا چې کومه اطلاع شوې ده دی باندې خاموشی او بیا دومره موده بعد دی باندې خبره کول نو دا د تحریک اعتماد په وخت کې مخې ته راوستل ځکه لږ مشکلات ورته جوړ دي او که د کارکردګي لږه ښه وي ملک کې دننه پالیسۍ ښه وي د چېرته د امریکې نه مخکې نه چېرته خفګانونه ممګانونه یو بل سره وي او د داسې اقدامات کړی وي نو بیا به هم موږ دا خبره منلې وه خو اوس ځکه څوک نه مني چې وایي چې کله دې ضرورت شو نو اوس ته ماته وي لکه ډېر خلک دا هم وایي که نه چې هغه وخت راته ولې نه ویل چې کله دا عرصه کېده نو دې کې لونې مشکلات به د ده پاره وي او زه په خپل هم دا ګڼم چې دی به یوازې دې
د بداسی حال کې د چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو د مارچ په اتمه نیټه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک جمع کړي او ټاکل شوی چې د اپریل په درېمه نیټه د اتوار په ورځ به پرې اوټونه اچول کیږي.
د مشال رادیو خپرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود دی.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې را روانې دي. د مارچ پر یو دیرشمه د هغې صوبې د سلورو قبایلي سیمو په ګډون په اتلسو ضلعو کې دغه بلدیاتي انتخابات وشول چې پکې جنوبي وزیرستان هم شامل دی. هلته په دریو سب ډیویژنو کې په لدا د تحصیل د چرمین څوکۍ د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د جمعیت علما اسلام ګوند غړي دغه سیټ ګټلې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال اشتیاق احمد په سیټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې سویلی وزیرستان ضلع کښې په درې سب ډیویژنونو کښې په لادا د تحصیل چیئرمین په نشست د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جمعیت علما اسلام حاجی تاج ملوک د لس زره څلور سوه اووه دېرش ووټونو حاصل کولو سره دا نشست په خپل نوم کړی دی او په دغې نشست د تحریک انصاف امیدوار ریاض مسید د اووه زره یو سل درې څلوېښت ووټونو سره په دویم نمبر دی. د سروکۍ سب ډیویژن د سالور چالویشت پولینګ سټیشنونو غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق د مسجد ځوانونو اتحاد امیدوار شاه فیصل غازی پنځه زره څلور سوه یو نوي ووټونو حاصل کولو سره دا نشست ګټلی دی او د جمعیت علما اسلام امیدوار شمس الزمان د دوه زره اووه سوه اووه اویا ووټونو سره په دویم نمبر دی. د وانا سب ډیویژن پنځه نوي پولینګ سټیشنونو کښې د دوه نوی پولنگ سٹیشنونو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے پا مطابق دی جمعیت علماء اسلام مولانا صالح دی اووه زره څلور سوه نو ووټونو حاصل کولو سره په اول نمبر دی او د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عجب ګل د پنځه زره څلور سوه دوه څلوېښت ووټونو حاصل کولو سره په دغه نشست په دویم نمبر دی. سویلی وزیرستان کښې د بلدیاتی انتخابات په باره کښې مرستیال کمیشنر فرحان خان مشال یوتا ویایي
دا 277 پولینګ سټیشنز چې کوم دي نو د تحصیل کونسل لدا پکې 138 پولینګ سټیشنز دي. 95 پولینګ سټیشنز پکې د وانو او 44 پکې د سروکې. تقریبا څومره پولینګ سټیشنز چې ایکسپټ مطلب فیو چې الته لک سچویشن جوړ شوی و ټول باندې ډېر پر امن طریقې سره خلکو چې کوم پاپولیشن دی هم میل هم فیمیل پکې پارټیسپیشن وکړو.
د بلدیاتی نظام نه د سویلي وزیرستان اوسېدونکي سهیل لاری پداغاب پاراکشه د دوی کسانه خبره وروي
د مونمره ورشادای د کوټیو سدين کا یو یقینن چې کیم بلیاتی ماحول جوړدای اول اول وردای چې کله میجو زمشولی نو د غرا صاحب مش بسترګ نه دل دلی چې د وزیرستان په نومه په کربینا ریپه لګل خو په ګرون هیڅ نشتا نو میجای چې ان شاء الله د علاقه د وړه کنټرولون کچیره داتا اختیار ورکو نو ان شاء الله چې علاقه جوړا کو
د مونم طاهر دای چونکه د میجی لکه ډېر پوته شوی دی وست چنه چې امید نه دی دا غا چې کوم لوکل ګورنمنت الیکشن کې چې خلک سوچ فکر دی چې کېدای شي چنه چې ترقی وشي او کترقی وشول لکه څنګه په سمې علاقے شو ترقی شوی دی دغه خلک ته دغه خپل علاقې او بدوي امید نه زیوتی چې دغه لوکل ګورنمنت سره چنه شریفوم در شي چنه چې ترقی چرو وشي په مستقبل شي وټه وجه ده چې د اسلام آباد نه روانې یا د خلک د کراچۍ نه روان دي شجې نه روان دي مو خو شجې نه ولیدل په ډېر زیوت ده سره زه خو خپل ډېر شو رزلټ یې نه چې مستقبل د دغه کیسې شوی
خیبر پښتونخوا صوبې کې د سویلي وزیرستان سره په 13 ضلعو کې په 13 مارچ باندې د بلدیاتي انتخاباتو دویم مرحله کې انتخابات سرته رسیدلې دي او دا وخت د دغې ضلعو مقامي انتظامیا او الیکشن کمیشن د رایې شمېر راون کړای دی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو وړاندې متوسطه د جنوبی وزیرستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو په اړه معلومات درکول اوس د شمالي وزیرستان ته چرته چې چارواکو ویلي د بلدیاتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو لمخې د میرامشاه د چیرمن څوکۍ جمعیت العلماء اسلام ګوند ګټلې ده خو د میرعلي په دریو پولینګ مرکزونو کې د رایو په سر لانجې مخې ته راغلي دي چې له وجې دغه نتیجې ځنډول شوې دي په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو
د شمالی وزیرستان الیکشن آفیس یا دفتر د اعلان تر مخه میرانشاه ډویژن چیرمن څوکۍ ټول 126 پولینګ سټیشنو باندې د جمعیت علما اسلام فی کاندید او سابقه قومي اسمبلی غړی مولانا نگزمان حقانی 2026 ووټونو سره ګټلې د ملي جمهوری غورځنګ کاندید جان محمد 2015 ووټونو سره په دویم نمبر دی رزمک ډویژن چیرمن څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر 1015 ووټونو سره په لومړی نمبر د جمعیت علما اسلام فی کاندید 299 ووټونو سره په دویم نمبر او پاکستان تحریک انصاف کاندید 1015 ووټونو سره په دریم نمبر دی د اعلان شوی نتیجو تر مخه رزمک ډویژن چیرمن څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر ګټلې د الیکشن دفتر او اسسټنټ کمشنر میرعلي دفتر تر مخه د میرعلي ډویژن بلدیاتي ټول ټاکنو نتیجې ځنډول شوې په تحصیل شوا کې درې پولینګ سټیشنو باندې عمله څخه پولینګ بکسې یا سامان تختولو په وجه درې پولینګ سټیشنو باندې به د سرانه رایې اچول کیږي چې را روانو ورځو کې به اعلان کوي خو د درې سټیشنو نه پرته 121 سټیشنو باندې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه میرعلي ډویژن چیرمن جمعیت علما اسلام فی کاندید احمد سعید 2499 ووټونو یا رائے سره په لومړی نمبر دی پاکستان تحریک انصاف کاندید شیرباز خان 8455 رائے سره په دویم او ملي جمهوری غورځنګ کاندید فرحان خان 2012 سره سره په دریم نمبر دی مرسیال کمشنر شاهد علی خان وای چې د میرعلي ډویژن چیرمن څوکۍ پاتې درې پولینګ سټیشنو باندې دوباره پولینګ پس په سرکاري نتیجې اعلان کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری نور.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یوکرين کې جګړه یو لوی غمیزه برلې او په سمدستي توګه د دې د ودرولو غوښتنه کړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد سیکیورټی ډایلاګ په نامه یوې غونډې ته وینا کوله. هغه زیاته کړه چې د چین او امریکا سره نږدې اړیکې لري. د نوموړي په وینا له امریکا سره اوږدې او غوره ستراتیژیکي اړیکې لري چې د پاکستانی برامداتو تر ټولو لوی مارکیټ دی. سرکاری ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنهاګانو کې د اضافې لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د صوبې د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج پر مهال دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهرچیانو ویل چې مرکزي حکومت په تنهاګانو کې 15% اضافه کړې ده، خو د خیبر پختونخوا حکومت لا تر اوسه په دغه اړه څه اعلامیه نه ده جاری کړې. د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د غیر حتمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې چوکې ګټلې دي. په پاکستان کې د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه تحریک انصاف په سوات او ابتاباد کې د میر څوکې ګټلې دي. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل کابل کې یو ښځه او سړی د غیرت په نامه وژل شوی دی. د کابل تانې د پولیسو مشر احمد حسین مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته په میا بیلا کلی کې شوې ده او د وژل شوې ښځې خاوند دی نیولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې په تېر لنډه موده کې د څلورو ښځو په ګډون اووه کسان د ناموسي وژنو ښکار شوي دي. چین په یوکرین د روسیې په یرغل د سخت دریز نه ډډه کړې او اروپایي اتحادیې ته ډاډ ورکړی چې په یوکرین کې بعد د سولې لټه د خپلو شرایطو د لاندې کوي. د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ پرون د اروپایي اتحادیې مشرانو ته وویل چې بیجنګ به له خپلې لارې د سولې لپاره هڅې پر مخ وړي. او د یوکرین او روسیې د جګړې ختمولو لپاره استازو بیا خبرې پیل کړې. د اپریل په لومړۍ نیټه د خبرو د نوې پړاو په داسې حال کې پیل شو چې څلور ورځې وړاندې د روس او یوکرین استازو په لومړي ځل مخامخ په استنبول کې خبرې وکړې.
لن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په یمن کې د روژې میاشت د پیل سره نن هلته اوربن اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په زیاترو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
دا اوربن لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې لومړۍ سره برابر ده پیل شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدې دی شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسیدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترڅ کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولي پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانس ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیسته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش د دې اوربند هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري په انجونو د زده کړو د بندیز د پریکړې په بیرته اخیستو ټینګار کړی دی. له دغه وزارت نه په بیلابیلو بیانونو کې راغلي چې امریکا له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنۍ لیسې دورې انجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بیان وایي د امریکا نه د طالبانو په مشرانو تر هغه خپل فشارونو ته دوام ورکوي چې دغه ډله د بشري حقوقو د رعایت او د نجونو د ستکړو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو خوندي د یو لسم ټولګي زده کوونکی ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له خوندي محروم شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر
کوي چې خلک څه کوي، یوازې هماغه دوه درې نجونې چې تلویزیون کې وښودل شوی او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتۍ غوښتونکي وي، خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان نجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي، واقعا بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو نه ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي، زه په ژوره توګه خواشینه یم چې لشپږمو ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریبیکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویسټ تېره شپه په ټویټر لیکلي، د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسیدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیزي. نوموړي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پریکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. لدې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي و چې هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت، سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر تر هسو، د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانیستل سي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په پیښور کې پروند صوبایي سملې مخته د سرکاري ملازمینو یو مظاهره کړې ده. د گریډ یو نه تر د شپاړسم گریډ پورې ملازمین وو. دوی ویل چې حکومت تر اوسه په تنخواګانو کې د اضافي د زیاتوالي خبره کوي خو عملي کوي نه، او زیاتوي چې اوس په پنشن کې د کټوتۍ په اړه هم فیصله کړې دي. نو باید حکومت ته د دوی ستونزو ته پام وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د دې احتجاج کوونکو غوښتنې به تر قانوني اصولو لاندې پوره کیږي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو چې دغه مظاهره کوونکو پر غوږونو پیل کړي.
احتجاج خپل مقاصد پورې دي، موږ خپل مقصد اخلو او بیا وځو که خیری.
دا اوازونه پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج د سرکاري ملازمینو دي. دی وايي مرکز او نورو ټولو صوبو تنخواګانو کې 15% اضافه ورکړې، خو خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه دوی ته نه دغه اضافه په تنخواګانو کې ورکړې، ولې د دین علاوه په پنشن کې ته 1% کټوتی هم اعلان کړې ده. نو ځکه دوی په سړکونو راوتي دي. د کلاس فور ملازمینو د اتحادیې صوبایي صدر اکبر خان مومن مشال لیډو ته وايي، په سرکاري محکمو کې د ډرایورانو د اتحادیې صوبایي مشر علي اکبر وایي چې د ډرایورانو تنخواګانې وړاندې نه کمی وي، چې نه پکې اضافه کیږي او کټ کیږي تر بیلې نه پاتې پکې سهم نشي.
زمون در ڈرائیورانو 25 ہزار روپے تنخواہ دا پدے کے دا سکول فیس شی دا ترولا تو کرایانی شی یا کم از کم 100 روپے ڈیلی دا خوراک چے سے دا غوا چے زمون 25 ہزار روپے پدے باندھ کٹو دا زم تنخواہ پدے کے لاڑ جی منگ ٹول یوم یا جی کم اگ دا غل دا من پدے باندھ گزارا کو ڈیر ہم تا مشکلات تے ڈیر تکلیفوں نے دی جگہ چے ٹول ڈرائیوران کم چے کم دیا غ سوگ دا مانسیری دی دل کڑی اٹھانے پشاور کے سوگ دا مردان دی نتاگی کرایان ہم چوا چے نو دا غم نہ پورے کی و زمون گم خپل مجبوریاں دی جی
کلتر محکمہ کے دصفے او جارو وہن کی زنانہ نسیم وائی چی ددوی ڈیرا غریبی دا نو باید حکومت ددوی تنخواہگانے پا وقت ہوم ورک کوی او زیادہ ورلا ہوم کڑی نہ چھ کٹوتی تی وکڑی
یہ تو بہت ہمارے غریبوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں
دوی خو مون غریبانہ نو سر ڈیر زیادتی کوی دکور حالات مو ڈیر گران چھوی دی زمون دکور خرچہ ڈیرا پگران چلی گی دے بچو ضرورتوں نہ شو پورا کولے قرضے اخلو او کور چلو او چ تنخواہ راشی ہغه ہم پ قرضو کے ورکڑو او دوی پکیلا زمون تنخواگا نے ہم ایساری کڑی نو ڈیر ناجائز زمون سر روان دی او دا بچو تعلیم راتا گران دی خوراک سکا گران دی ہر یو سیز راتا ڈیر گران شوی دی
بلخواتا دا دغ احتجاج کن کو دا غختن و پخلا باندی دا خیبر پختنخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف فینا دا چی ہر ڈول ستونزی دا خبرو اترو دلار حواری گی نچی پسڑکونو
دی ملازمینو سرا خبری اتری روانی دی او دا دی مطالبه با چکم دا قانونو دا اصولو دائرہ کے کم مسائل دینا بالکل حل کی گی بہرحال انشاءاللہ دے راتون کے ہفتہ کے وجہ سے ربیا خبر و آغاز کی گی مختلف دورون و سرشیو دی خبرو تو دا دے چلا کر لگا مسئلہ حل ندا انشاءاللہ زر تر در اب حل شدہ سے تمرا سے کمپلیکیٹڈ ایشو نہ دے دی تر وہ خبر کی گی سب دے دی خبر منے لکھی گی اور سب چلے نو حکومت پہ خبر خبر منی انشاءاللہ وہ بشی سلا رہے رو
دغا مظاہر چن وائی چدا مظاہرہ خوشا دا خیبر پختونخوا دا ٹول سرکاری محکموں ملازمینو لالخدا ادوی کی د گریډیو نوخل ترشپاړه سم پوري پزرګون ملازمین شامل دي وای ک غختنه ونه منل شوې نو عدالت ته دتلون علاوه ټول پاکستان تبا دغه احتجاجونو لړۍ وغځوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام ترشپګو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې پروژې میاش کې په خوراکي توکو د 2.15 ارب روپو سبسډي یا رعایت ورکولو منځري ورکړي عام ولس د حکومت پر دغه ګام خوخي خودلې خوای باید د ګرانې د مخنیوي لپاره کوټلې او مستقل ګامونه پورته کړل شي بلخو د اقتصادي چارو پوهان وای چې د ګرانې ستونزې حل کولو لپاره باید په کلنی مالی بجټ کې ډېر پیسې کې خودل شي چې د رنګ خلکو ته روزګارونه ورکړل شي په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن نور
د خبر پخنخوا کابینه پروژې میاش کې په خوراکي توکو د 2.15 ارب روپو سبسډي یا رعایت ورکولو منځوري ورکړي په 28 مارچ د کابینه تر غونډې وروسته د اطلاعاتو لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون بیرسټر محمد علی سیف په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې په صوبه کې په رعایت غنم وړو خرڅولو لپاره یې 2800 مرکزونه جوړ کړي دي د مردان وقاص خان چې 12 جمعات پورې یې زده کړې کړي او دا وخت پلاس سره یو زیات دیړی مزدوری کوي وای اکثر د حکومت لدا قسمه سبسډي دوی ته ګټه نه ملاويږي نوموړي په لومبي اپریل مشاله ډو تو ویل چې د ډېرې ګرانې لوجې د آبادیو یا ودانیو جوړېدل هم درې دلی چې لوجې د دوی دیاړي مزدوري هم نکېږي
دیاړي خودل د جی 700 روپے دیاړي دا او چې ملاو شي خو زیاتر ملاویږي نه مهنګۍ ډېره دا شی ګران دي چې مټ ګران دي سیخ ګران دی نو په دغه په وجه چې دی کارونه رن سلا ولاړ دي نو اقدام خو دقیق ښه دی خو چې ملاو شي که نه زیاتر لکه داسې وي لکه مخکې هم داسې سبسډي یا دغه ملاو شي نو هغه بیا دومره رش وي چې هغه د قابو نه بار وي
د تخبای شهنواز خان چې په یو سرکاري سکول کې استاد دی د اپریل په لومبۍ مشاله ډو تو ویل چې د حکومت لخوا پروژې میاشت کې په خوراکي توکو د سبسډي یا رعایت په ورکولو خوشاله دي خو نوموړی وایي باید حکومت د گرانی ختمولو لپاره مستقل او کوټلې ګامونه پورته کړي
بالکل اسانتیا برا ولی خو لکه دغه ارضی اسانتیا دا او دام یو وخت غنیمت موږ ځانو چې دغه د غریبو عوامو لپاره چې کوم د کووېډ 19 یعنی د کورونا نه بعد کوم صورت حال دی روزګارونه هر څه ګډوډ دي
بلخ د چارسدی ضلع پزلی مجید چھ پیخور کے پیو بینک کے کار کبھی وائی سک کال دد تنخواہ 43% زیادہ شوی خود خوراکی اور نور و شیانو نرخونه بیا سو چند زیاد شوی دی نموڑی مشالے ڈو تو ویل چھ د شیانو نرخونه دومره لول شوی چھ دوی یہ دخستو وسن لری
کې که د سلو شیزو نو هغه هزار روپۍ ته لاړو، لکه کسب نه زیاده ګراني راغلې ده. پیٹرولو ریٹ نم تاسو اندازه لګولی شئ، لکه 70 روپۍ پیٹرولو آلموسٹ ڈبل شو 150 پورې شو کنه. بل کتلی وګورئ په 200 روپۍ دا رہنا 500 ته ڈبل نم زیات شول. هر یو چیز زما دې کال کې تنخواه چې زیاده شوله 18% زیاده شوله، او ګرانی چې دا هغه کم از کم 200-300% راغلی ده.
بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام اوتی په لومبی اپریل مشاله ډوته ویل چې د خبر پښتونخوا حکومت لخوا پروژې میاشت کې په خوراکي شیانو د 2.5 اربع روپو سبسډي یا رعایت ورکول د ګرانۍ ستونزه نشي حلولی. نوموړی وایي باید دې لپاره په کلنی مالی بجټ کې ډېرې پیسې کېښودل شي.
نړیوال لپاره صرف اورو اغستو لپاره یا اورو ارغان خپل لپاره هم دا سبسډي زمونږ دی تلګا. هغه لانګ ټرم شی دی چې په بجټ کې موجود وي، او په بجټ کې چې کم از کم چې 20-25 اربع روپۍ موجود وي، دا سه چې هغه د هغه لپاره اورو د چینو د ارغان ډول لپاره کار وکړي شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم پر ضد د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک د هیواد سیاسي فضا ګرمه کړې، د خزانه وزارت د دې هیواد د اقتصادي حالت د لا خرابېدو خبر داري ورکړی دی. د وزارت د مارچ پر 23 د همدې میاشتې لپاره په خپل راپور کې ویلي چې د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې رامنځته شوی سیاسي کړکیچ به د نورو مسلو تر څنګ د وړې کچې د اقتصادي پرمختګ هڅې هم زیانمنې کړي. په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د حکومت د پالیسیو له وجې دا وخت په ملک کې ګراني ده، خو حکومت بیا د دې تورو په پخوانیو حکومتونو لګوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. اوریدونکو د جمعې په ورځ د خوست شیخ زید پوهنتون له شپږو پوهنځیو څخه 3 ښځو په ګډون 1.25 کسان فارغ شول. فارغ شوي زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي، او زیاتوي په اوسني وخت کې اړتیا ده چې زده کوونکو ته د ماسټرۍ پروګرام هم اپیل کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو په دې رپورت کې اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوی محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوي د اوسني وخت اړتیا ده چې فارغ شوی ځوانانو لپاره د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابر شي ترڅو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پانځو څخه د 1.25 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې مشال رادیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون پنګړ کې جوړه شوی و. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
له شیخ زاید پانتون څخه د هواد له مختلفو سیمو راغلي محصلین فارغيږي. د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کړي، او هغه محصلین چې فارغ شوی دي هغه له لاس ورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي، یا داسې ځانونه کوشش نشین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره هم وختنه ده چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي. په موږ باندې خوري شوې ده چې څو تر څو د زوریدل او کړیدل ولسته یو څو وړاندې کو.
د اقتصاد پانځي فارغ محمد اقبال وایي ځوان مسلکي کادرونه د هیواد زربیناو پر غولو کې خ رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشپی پروژو ته ضرورت لري، او په دې برخه کې د هغه محصولین چې اقتصاد پانځي نه فارغي کولای شي ډیر موثر رول ولوبي، ځکه د مسلور کال مسلکي زده کړې کړې دي. یو بهترین اقتصادي اړخ دی پروژې د لپاره تحلیل ولای شي.
د کمپیوټر ساينس پانځي د معلوماتي سیستم د څنګ فارغ متي الله منګل خپل فراغت ته خوښ دی او وایي په اوس وخت کې دا چې دوی لپاره د ماسترۍ د زده کړو زمينه هم برابر شي ترڅو کاری وړتیا لوړ شي او د خدمت کولو جوګه شي.
مونږ ته د ماسترۍ لیول د لپاره باید هم هڅه وشي ترڅو مونږ په همدې پانتونو کې په افغانستان دننه ماسترۍ هم وکړو.
د خوست شیخ زاید پانتون او تن استاد په انمل اسدالله تنی ول نوی فارغ شوی محصلان باید ناهیلی نشي.
زه هیله منم چې دوی به
خپل وړتیا وخی او دا به ثابت کړي چې دوی په څلور کلنه دوره کې خوري او زحمت ایستل دی او د خپل کورنۍ په حمایت سره او د دوی په مالی سپورت سره تر دغه ځای رسیدلې دي او لمنیم چې مایوس نشي.
بل لوري ته د پوهنتون رئیس انجینیر معاویه وایي د فارغ محصلانو د کارموندنې لپاره له اړوندو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه د دوی څو پانځي د دې ظرفیت لري چې په هغو کې د ماسټرۍ د دورې پروګرام پیل شي.
موږ الحمدلله څو پانځي د دې وړتیا لري چې ماسټرۍ شروع کړي. د مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړه، هغوی موږ ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د ماسټرۍ پروګرام خوسته په څو پانځي کې روډر شي.
د سرچینو د معلوماتو له مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې دیرشو خزینو په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپلو 12 پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکمران تحریک انصاف پر ضد رايوزه شوې دي. په دوی کې ځینې یې د ملاتړ په شرطونو کې په زور د لادرکه کسانو د مسلې حل هم شامل کړی دی. په دغو کې بلوچستان نېشنل پارټي، منګل، متحده کامی موومنت او ملي جمهوري غورځنګ شامل دي. په مرکزي کچه د دې مسلې د یادېدلو ځینو کورنیو ته هیلې پیدا کړې دي چې له اوږدې مودې راهیسې لادرکه غړي یې کېدای شي ممکنه ده چې بیا خپل کورونو ته ورشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار بشیر ګواخ راکوي.
د پاکستان حکمران تحریک انصاف په خلاف د اپوزیشن سره یو ځای شو ځینو ګوندونو واضح کړی چې په زور د خلکو غیبولو د مسلې حل باید د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د متحده قامی موومنت مشر خالد مقبول صدیقی د مارچ په 10مه د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون سره د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ودرېدو په لړ کې د لوزنامې د لسلیکولو پوښتنه ویل چې د دې ملګرتیا یو شرط دا دی چې راتلونکي حکومت به په زور د خلکو غیبولو ته د پای ټکی ږدي.
موږ ټول به په شریکه د لادرکو خلکو لپاره خپل کوښښ په ملي مبارزې بدلوو. زه ستاسو د ټولو مشرانو په مخکې دا خبره بیا په څرګند ډول تکراروم چې لادرکه خلک به کېدای شي په ډیرو ټولنو کې وي، خو لادرکه کوونکي باید په هیڅ مهذب او اسلامي معاشره کې نه وي. د خدای لپاره دا مسله خپل مهم ټکی کړی او پاکستان له دې عذابه وساتئ.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مارچ په 9مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو په لاس په زرګونو خلک لا درک کړل شوي چې د موندلو لپاره خاص نه دي شوي. د پاکستان پوز دریز لري چې د غیب کړشو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. د بشري حقوقو ادارو په 2019 کال کې د پوز د ویان میجر جنرال اسف غفور پر دې خبره سخت تنقید کړی و چې ویلي نه غواړي څوک په زور او رکړل شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. اوس د پاکستان لوی او سیاسي ګوندونو لخوا پر دې مسله خبرې کولو ځینو هغو کورنو ته هیلې پیدا کړې چې خپلوان په زور غیب کړل شوي دي. په دوی کې د بلوچستان د کوټې اوسیدونکي نرگس فیاض هم دا چې امنیتی ځواکونو یې میړه و میاشت مخکې له کوره د ځان سره ویوړ. هغې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د میړه تر نیول کېدو وروسته یې زوی وشو، خو تر اوسه یې پرې د احتجاج په توګه نوم نه دی ایښی.
میرے شوہر فیاض علی کو 30 اگست 2021 کی رات تقریبا
زما میړه فیاض علی د 2021 کال د اگست په 10مه د شپې 9 بجې وردی اغوستو او سپینو کپڑو والو کسانو یوړو. مونږ ته یې وویل چې سلیر ساعت بعد به هغه راشي خو رانغې. ما در سرکاری دفتر دروازه وټکول او له حکومتي وزیرانو ته ورغلم، خو میړه مې پیدا نشو. ما د خپل زوی د زوکړې خوشحالي نه دل منزلې او احتجاجن مې نوم هم نه دی پرې ایښی. زما میړه د هیڅ ګوند سره تعلق نه لري، بے قصور دے. کپا غصہ شک وی نو عدالت تا دے راوڑل شیو سزا دے ورکڑی.
عدالتوں میں آپ پیش کرے انہیں عدالت کے مطابق سزا دے.
دا جبری تختونو او غیبولو دا مسئلے دا حل لپارا پختون ژغورن غورزنگ هم گنے مظاہری او جلسی کھڑی دی. دا دے غورزنگ پخوانے مرکزی مشرا او دا پارلمان غڑے محسن داوڑ چی اس دا ملی جمہوری غورزنگ پا نوم خپل گن لری وای چې د عمران خان حکومت پر ضد د اپوزیشن ملګرتیا یې په دې شرط کړی ده چې په زور لادرکه کسان به موندل کیږي او غیبونکو ته به سزا ورکول کیږي.
د میسنګ پرسن خبره هو بنیادی ډېره غټه خبره ده، او چې چېرته هم زمونږ ناسته شوې ده که په پوزیشن کې وکه د حکومت د چارواکو سره ناسته شوې ده، دا پکې د یو ډېره بنیادی خبره دي، ځکه چې دا بیخي یو ډېر غیر انساني عمل دی. نو اوس چې هر څوک راځي حکومت کې، هر څنګه حکومت جوړېږي، هر څوک یې جوړوي، زمونږ سره ناسته کېږي، زمونږ خو به دا پرایورټي، دا خبره به مونږ دوخه مخه وته. اوس نور به هغې نه پس بیا پته لګي چې د دې نوي حکومت هغه هر څوک راځي هغه پکې وس رسي او که نه پس رسي، دا خو به پاره وخت پته لګي. خو زما په خیال چې دومره غټ سیاسي سترنت د چا سره مې هغه چې وزیر اعظم وي، زما په خیال داسې یو کار ناممکن نه دی چې هغه اونشي، خو که اراده یې.
په پاکستان کې د غیب کړل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره په 2011 کال کې یو حکومتي کمیشن جوړ شوی. دې کمیشن د مارچ په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ته د یوې عدالتي کاروایۍ په وخت په جمع کړي رپورټ کې ویلي چې د 8,402 غیب کړل شوو کسانو څخه یې 2,249 کسانو کیسونه حل کړي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل چې کله په 2013 کال کې د تحریک انصاف سره په حکومت کې ملګری کېده، نو د غیب کړل شوو کسانو د مسلې حل یې د شرط په توګه ایښی و. منګل د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت د جلا کېدو یوه وجه همدغه وه چې د لادرکه کسانو مسله حل نه شوه.
مونږ یوازې د لادرکه کسانو نه، بلکې د ټول بلوچستان مسایلو د حل لپاره یو نقشه په مخ کې ایښې ده. که نیت او اراده وي نو ټولې مسلې هواریدای شي، خو په پاکستان کې دا روایت جوړ شوی چې څوک په اپوزیشن کې وي یو رقم خبرې کوي، او چې په حکومت کې راشي بل رقم وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په زور د خلکو غیبولو مخنیوي لپاره یو بل لقامی اسمبلی پاس کړی دی، خو تر اوسه دا بل په قانون نه دی بدل شوی، او د پارلمان په بیلابیلو اړوند کمیټو کې پرې بحث روان دی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په 19 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجا،
تاندې هلې
په 2 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د مشال مرکا
په 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړن خبرونه د شاهین بنیر نور.
سړی مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یوکرين کې جګړه یو لوی غمیزه بللې او په سمدستي توګه د دې د ودرولو غوښتنه کړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد سکیورټي ډایلاګ په نامه یوې غونډې ته وینا کوله. هغه زیاته کړه چې د چین او امریکا سره نږدې اړیکې لري. د نوموړي په وینا له امریکا سره اوږدې او غوره ستراتیژیکي اړیکې لري چې د پاکستانی برآمداتو تر ټولو لوی مارکیټ دی. سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنهاګانو کې د اضافې لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د صوبې د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج پر مهال دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهرچیانو ویل چې مرکزي حکومت په تنهاګانو کې 45% اضافه کړې ده، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لا تر اوسه په دغه اړه څه اعلامیه نه ده جاري کړې. د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د غیر حتمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه تحریک انصاف په سوات او ابت آباد کې د میئر څوکۍ ګټلې دي. د خیبر پښتونخوا د سوات په تحصیل کابل کې یو ښځه او سړی د غیرت په نامه وژل شوی دی. د کابل تانې د پولیسو مشر احمد حسین مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته په میا بیلا کلي کې شوې ده، او د وژل شوې ښځې خاوند یې نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې په تېر لنډه موده کې د 4 ښځو په ګډون 9 کسان د ناموسي وژنو ښکار شوي دي. چین په یوکرين د روسي په يرغل د سخت دریز نه ډډه کړې، او اروپایي اتحادیې ته ډاډ ورکړی چې په یوکرين کې بعد د سولې لټه د خپلو شرایطو د لاندې کوي. د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ پرون د اروپایي اتحادیې مشرانو ته وویل چې بیجنګ به له خپلې لارې د سولې لپاره هڅې پر مخ وړي، او د یوکرين او روسیې د جګړې ختمولو لپاره استازو بیا خبرې پیل کړې. د اپریل په لومړۍ نیټه د خبرو د نوي پړاو په داسې حال کې پیل شو چې 4 ورځې وړاندې د روس او یوکرين استازو په لومړي ځل مخامخ په استنبول کې خبرې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنری ناوریده. اوس هم پردی سه د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه ختمي کی. ظفر خنداست د خبرونو بیان شاهین بنری او زموږ تکنیکی همکارا نادره لتا سونه اجازه خوړو. تاسو هم پردی سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.